السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې د دې سات ډیره برخه دا زما حق دی ته ځانګړې شوې چې پرون د پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوی نن تاسو تکرار اورئ خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د په پنجشیر کې د یوې چاودنې په اخلای کړی خدای نه دا تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پېښه د هغو چاودېدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو قانونو ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه و، خو یو شمېر کورنیو رسنیو بیا ویلي چې د پنجشیر په درې عبدالله خیل ولسوالۍ کې تېر ماښام د طالبانو په یوه قرارګاه کې چاودنه شوې چې مرګ ژوبله هم لري. ځایي اوسیدونکو هم ویلي چې چاودنه په یوه کور کې چې د قرارګاه په توګه ترې استفاده کېده شوې، خو د مرګ ژوبله په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. تر اوسه خپلواکو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10مه په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9 بجو جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړوي چې په افغانستان کې وضعیت وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ډېر ناوړه بلل شوی دی. له 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه شنبه په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته انتقال کړي چې په پاکستان کې بند پات دي او برلین هغوی ته پناه ورکړي. دغو بنسټونو چې پکې د امنیسټ انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي له حکومت څخه غوښتنه کړې چې شاوخوا 1300 افغانان له پاکستان څخه د دې کال تر پای ته رسیدو مخکې جرمني ته ولېږدوي. دغو ډلو په وینا دغه کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي تر څو افغانستان ته د بیرته ستنېدو او د طالبانو له لوري د احتمالي ځورونې څخه خوندي پاتې شي. دغه افغانان د جرمني د پخواني حکومت لخوا د کډوالۍ د یو پروګرام له مخې منل شوي وو، خو له هغې راهیسې چې د جرمني نوی حکومت راغلی دی د دوی پروګرام ټاکنی شوی. په دې موده کې شاوخوا 330 تنه جرمني ته راانتقال شوي هم دي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوسټې د وسلوالو په برید کې شپږ سرتیری وژل شوي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دریو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوسټې برید کړی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه د دسمبر په 8مه په یو آنلاین غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پور ورکولو غور کوي وویل موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قوانینو له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقي مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زلنسکي زیاته کړه بې له شکه روسیا ټینګار کوي چې موږ د خاورې ورتسلیم کړو، خو په خبره یې موږ هیڅکله هم نه غواړو چې کوم څه له لاسه ورکړو او موږ د همدې جګړې لپاره جګړه کوو.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زخ پرونه
دا زما حق دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تر څه حده ښځو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي چې دې محدودیت د دوی وړتیاوې کمزورې کړې دي. د دې ادارې په خبره که څه هم په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکو له کوره خپل کار ته دوام ورکړی، خو که ښځې په ساحه کې نوي بل څوک ځای نشي ډکولی ځکه دا ښځې دي چې زیانګالو ښځو او نجونو ته په ښه توګه مرستې رسولی شي. مخکې له دې چې په دې اړه له خپلو میلمنو سره وغږیږو دا راپور به په ګډه واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ښځینه کارکوونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شویو کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې ښځینه کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه ښځینه کارکوونکو ته سخته اړتیا لري، ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي، بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولای سي.
زمونږ ټولنه یو فرهنګي ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ور نه کړل شي، نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد، پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغېزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنی لرې کړي.
یوه بله ښځه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څانګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې ښځو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله، د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه حکومت لخوا بندیزونه او نورانو زیاتره پروژې ودرولې، سمنګ هم یو غټ فند چې موږ د اخیستو تیر کال هغه ودرېدو، نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د ښځو سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان ښځینه کارکوونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي، خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان ښځینه کارکوونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پرېکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په ډسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د ښځو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما روان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض بللای دی.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه مو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د راپور مهم ټکي واورېدل. دغه راز د ښځو څانګې ویلي چې دغه محدودیتونه چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو لګول شوي دي، د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدماتو د دوامدار وړاندې کول نور هم له خطر سره مخامخ کوي. دا زما حق دی خبرونه ته مو ښکلا ستانکزی او صحرا رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. البته د یادونې وړ بولو چې د ځینو دلایلو له امله د دوی اصلي نومونه نه شو اخیستلی او د خبرونې تر پایه پورې دوی په همدې نومونو یادوو. لومړی به ښکلا ستانکزی تاسو ته درشو. تاسو دغه د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې راپور واورید. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو رول ډیر مهم بلل شوی او وایي چې دغه بندیز چې پر دوی لګول شوی یا دغه محدودیتونه چې لګول شوي دي، دا د دې سبب شوي چې اکثرا په افغانستان کې زیانګالو او هغو اړو ښځو او نجونو ته مرستې په سمه توګه ونه رسول شي. تاسو څه پکې وایئ؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته، همکارانو ته او ټولو دوستانو ته زموږ آواز اوري. بالکل، د انجو کې چې موږ کار کوو د هغه په حیث باندې د سمو د راهیسې چې ایون اومن یا د ایون کسانو کارکوونکو ته ویل شوي دي چې تاسو نور وظیفو ته نشئ تللی. که نه نو موږ هغه له هغه راهیسې په کورونو کې پاتې شوي وو او نشو کولی چې وظیفې ترسره کړو. دا خپله د ښځو په حقوقو کې د ښځو ته د مرستې رسول په برخه کې ډېر لوی خنډ رامنځته کړی، ځکه همدغه ښځینه کارکوونکي دي چې ځي هغلته کور په کور سروي کوي، هغو ته خدمات رسوي. کله چې دوی بدلیزونه په دې اوبه لګېږي، نو دا خو افغاني ټولنه ده. په دې کې مثلا نارینه څنګه کولی شي چې لاړ شي هغلته د ښځینه سرویو کې د هغو د ژوند حالات واوري، قصې واوري، دغو ستونزې او دغه، ځکه چې یو ښځینه ته ښځه خپل مشکلات ښه ویلی شي خو نارینه ته نشي ویلی. نو دا مشکلات یې رامنځته کړي دي او دغه پروسه یې په ټپه درولې تقریبا، چې په دې سره زیاتې ستونزې رامنځته کړي دي.
ډېره مننه صحرا، تاسو هم په خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ تقریبا درې میاشتو کېږي چې ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکي په کابل او څو نورو ولایتونو کې له کار کولو منع شوي دي، خو ډېرې دا ښځې له کوره کار کوي. آیا دغه چې دوی په ساحه کې نه وي، د دوی تشه بل څوک ډکولی شي؟
سلام، وخت مو بخیر، خوشحال یم چې تاسو سره په خپرونه کې یم. واقعا دا څو میاشتې کېږي چې ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. دوی خپل کارکوونکي له زیات مشکلاتو سره مخ دي، لکه دوی افغانستان وضعیت تاسو ته معلوم ده چې هر کور کې یعنی برق نه وي، انټرنیټ نه وي، دوی یو آرامه فضا نه لري چې کار وکړي. اول خپله کارکوونکي په کارونو کې خنډ رامنځته شوی دی، چې دغه کارونه خنډ رامنځته شوی دی، یعنی د نارینه په پرتله دوی کارونه کیفیت کم شوی دی. همدا لامل ده چې دغه ښځینه کارکوونکي لا هم استرس سره مخ دي او دوی کارونه دینه چې پروموشن وکړي دیموشن کوي، یعنی زیاتره وخت چې د پروژې کمول یا څه رامنځته کېږي، موضوع رامنځته کېږي، زیات اول همدې ته جواب ورکوي، ځکه چې دوی وایي چې که چېرې دوی کوم صحیح کار نشي کولی نو دوی زموږ په درد نه خوري، زموږ پروژه امپلیمنت کېږي نه، کارونه وروسته پاتې کېږي. واقعا نو دغه ټول ښځینه کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ ده، له مشکلات سره مخ ده. او بل دا چې هم دوی تله ساحو ته ښځینه یعنی ساحه کې ښځینه سره خبرې کول، انټرویو کول، او هغې مشکلات واخیستل چې دا مشکلات یو ښځه نه شي کولی چې نارینه ته ووایي. نور ځکه که چېرې نارینه ځي، اول خو دا حق نه لري بعضې د فرمې پالیسي په اساس چې یو نارینه له ښځینه سره خبرې وکړي او ورته لکه خدمات وړاندې کړي. نو که چېرې ښځینه کارکوونکي د ساحو کې نه وي، نو هغه له خدمات نه بې برخه پاتې کېږي. پخوا هم چې موږ ساحې ته تللو، هغه کولی شي چې په آرامه سره خپل ټول موضوعات موږ ته ووایي، د هغه موضوعات او مشکلات په اساس موږ وکولی شو چې هغوی سره مرسته وکړو، هغه مشکلات واخلو، مشکلات یې درک کړو، حل کړو. ولی اوس دغه بیچارهګان له هغه خدمات نه هم محروم شوي دي، چې هماغه وخت هم زیاتره نجونې همدغه مشکلات سره مخ وو، همدا ډېر یعنی دپریشن سره مخ وو. هغوی به دا ویل چې مثلا تاسو ډېر خو وخت کې درس وویل، تاسو کولی شئ چې مثلا درس ووایئ، مکتب ووایئ، پوهنتون ووایئ، موږ خو دومره هم نشو کولی، شپه او ورځ کور کې یو سوچونو سره مخ یو، موږ ته مثلا داسې مشکلات پیدا شوی دی، خپل مشکلات نور چاته نشو ویلی.
بعض وقت کله کله ځان ته ډېر داسې کم فکر کوو، داسې هم شوی ده چې بعض وخت وایو چې د دې ژوند نه خو مرګ ښه ده، مونږ څه شی کوو، یعنی زمونږ آخر آینده به چی؟ یعنی واقعا ښځینه کارکوونکی هم مشکلات سره مخ ده، او هغه څوک چې کمیونیتي دی هغه خو واقعا هغې ته اوس خدمات هم نه رارسېږي.
بله، دواړه لوري په حقیقت کې زیانمن شوي دي، زیان دواړو لورو ته رسېږي، که هغوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي او هغوی چې مرستو ته اړ دي چې د دوی په وسیله باندې دغه بشري مرستې او نورې مرستې دوی ته رسول کېدي. هغوی چې په ملګرو ملتونو ادارو کې کار کاوه، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، هم دا چې نشي کولای په ساحو کې خلکو ته مرستې ورسوي د دوی لپاره سخته ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او دغه راز نورو د بشري حقونو مدافع ټولنو او ادارو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت په تېره بیا د بشري حقونو وضعیت ډېر پام اړولی، او دا کله چې د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 نړیوال کمپاین پیل شوی دی، 2 نورې هم پاتې دي، د دسمبر 13 پورې به دا کمپاین دوام کوي، او د دسمبر 10 هم د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ دغه لاس ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبري وکړي. د دغه کمپاین سره هم مهاله د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز بیګا په یو بل بیان کې د ښځو د ستونزې یو بل اړخ ته کتنه کړې ده، او ویل دي چې د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونه، بنسټونه او ادارې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملا تیر ګڼل کېږي، او دوی نشي کولای چې د ښځو مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړي. کله تاسو چې ډیر کلونه دغه انجو سره کار کوي او مرستې مو هم ډیر د ښځو پر لاسنیوي څرخي، او ښځو ته کاري فرصتونه برابروي، او هغوی غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د ښځو په مشرۍ ادارې په رښتیا هم ډیر مهم رول لري په خپله د ښځو او نجونو لپاره؟
بله، هو د ښځو په مشرۍ باندې ادارات په بعضو برخو کې ډېر مهم رول لري، هغه مثلا حقوقي مسایلو کې، یا هغه مسایل چې هغه نشي کېدلی چې هغه مثلا بل دغې ته وویل شي، جنسیت یعنی نارینه ته وویل شي، نو بعضې مسایل دي چې باید دغې مسایلو یا هغه پروګرامونو فعالیتونو مشرۍ باید ښځې ولري، او ځکه هغه ښځې ښه درک کولی شي، فکر پکې کار کوي، نو دا ډېر مهم مثبت دخل لري، مثبت لید لري. کنا چې مثلا خزینه برخه کې چې مشري سکولري، نو هغه کولای شي د هغه ساحې د ښځو هغه حالات درک کړي په ښه شکل سره. مثلا نارینه خو نه شي کولای کنا د ښځې حالت په صحیح شکل درک کړي، یو ښځې سره کینی خبرې ورسره وکړي، د هغه د ژوند مشکلات واوري، یا خپل کارکوونکي نارینه کارکوونکي په یو لحاظ مشکلان چې هغه درک د خزینه او مشکلاتو پاس نه شي کولای لکه څنګه چې خزینه کولای شي. نو دا چې مثلا د ښځو د او بلغه پاساس باندې بعضی بندیزونه لګیدلې دي، او هغه سره بعضی موسسات هم سقوط شوې دي، یعنی خپل فعالیتونه درولې دي، نو دا یو وخت مشکل دی. او ښځه په ټولنه کې نیمه حق لري، ځکه نارینه چې څنګه په ټولنه کې یو قشر دی او ټولنه جوړه کړې ده، همدغه سي مساویانه شکل سره ښځې هم پکې برخه لري، ونډه لري. که دا ښځې نه وي، نو د ټولنه موږ او تاسو خپل پوهیږو دا یو عادي اصطلاح ده چې ټولنه پرمختګ نشي کولی.
نو که داسې وي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دې ته هم اشاره کړې ده چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره مرستې کمې شوې دي، ولې دا مرستې کمې شوې دي؟ علت څه دی؟
خو دغه د اوسني حکومت د پالیسیو په اساس باندې مثلا دفاترو ته د ښځینه او کارکوونکو د ورتګ اجازه ور نه ده ورکړل شوې. بعضې وخت کې اقتصاد وزارت لخوا یا د کار عمر اجتماعي وزارت چې دی دغه نه امضا کوي، هغه پروژې نه امضا کوي چې مثلا هغې کې ښځینه او کارکوونکو ته یا په مشروالۍ باندې چې هغلته ښځینه سټاف نوم لیکل شوی، د عادي کس نوم لیکل شوی، وایي دې کې ستاسو ښځینه کارانو نوم ښځینه نومونه دي، وایي دې کې دا پروژه تاسو ته موږ نه تصویب کوو. دلته چې هره پروژه افغانستان کې عملي کېږي یا هر هېواد کې، هغه باید د دولت له لوري دغه شي نه تاییدی واخیستل شي هغو ورته باید اجازه ورکړي. نو دغه یو لوی چیلنج رامنځته شوی دی چې مثلا پروژې پاسانو نه اجازه نه ورکوي چې پروژه کې تاسو ښځینه کارکوونکي لرئ دا باید تاسو لرې کړئ بیا موږ پروژې تاسو ته امضا کوو. نو په دې وخت کې خو ډونر چې دي خارجي ډونران دي دلته ټول فعالیتونه چې ترسره کوي کوم دفاتر چې په افغانستان کې کار کوي ډونر یې خارجي. نو خارجي ډونران خو موږ تاسو خپله ښه پوهیږو چې هغه سیستم داسې دی چې 50-50 سیستم دی، یعنی 50-50% چې 50% پکې ښځو ته حق ورکول شي، 50% پکې نارینهو ته حق ورکول شي، همداسې 50% ښځینه برخو کې ساحه کې بینفیش د مستفیدونو ته ګټه ورسیږي، خدمت ورته ورسیږي، همداسې 50% نارینهو ته باید یعنی مرستې وشي. نو دا چې ډونر چې کله وګوري چې ولا دولت اجازه نه ورکوي یا نه کېږي چې ښځینه دغه پکې شي داخل شي، نو دې وخت کې ډونر دلچسپي کمیږي، نو پروژې نه ورکوي یا کومک سپانسر دغه کوي نه مالي برخه کې یو دفتر یا یو انجو نه سپانسر کوي یا کوم ملاتړ نه کوي چې هغه په ساحه کې کار وکړي. نو له همدې وجه نه هغه دفتر بودیجه د کمښت سره مخ شي یا بیخي سقوط سره مخ شي، نو مجبور شي هغه اداره یا هغه انجو چې هغه خپل فعالیتونه ودروي او دفتر بند کړي.
مننه ښکلا جان. سهرا تاسو څه پکې وایې؟ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه راز ویلي چې دغه مرستې چې اکثرا د ښځو په مشرۍ له بنسټونو او ادارو سره کمې شوې دي، دغه ادارې دې ته اړ کړي دي چې خپل ښځینه پرسونل کم کړي. یعنې ویل شوي دي چې تقریبا د هرو لسو دغو ادارو او بنسټونو له ډلې څلور یا اړ شوي دي چې خپل ښځینه پرسونل 10% کم کړي. دا زیات شمیره نه ده؟
واقعا دا خو زیات شمیره ده، مګر که چېرې هغوی ته ډونر له خوا بودیجه ونه رسېږي یا دوی پروګرام نه شي کولای امپلیمنت کړي، دوی مجبور دي چې ښځینه کارمندان کم کړي. او زیاتر وخت که چېرې موږ د خپل لید له امله وګورو، دغه بعضې دفترونه دي چې یوازې نارینه، یعنې اوسنی حکومت هم غواړي چې نارینه کار وکړي ښځینه ونه کړي. نارینه کار کوي زیاتر وخت، اوس نارینه هم ته چانسونه شته ولی ښځینه ته بیخي چانس صفر ده، ځکه چې هغوی وایي چې ښځینه زموږ په درد نه خوري، زموږ پروګرام امپلیمنت کولای نه شي، یعنی زموږ څه چې حق هدف ده هدف ته موږ ځان نه شو رسولی. نو دوی مجبور دي چې ښځینه کارمندان کم کړي. او واقعا د هر دفتر کې که چېرې وګورو لکه لس فیصد هم ښځینه کارمندان نشته، او ورو ورو همدغه سلسله جریان لري، نور هم کارمندان کمیږي.
تاسو چې اکثرا لریو سیمو ته بتللی او د مرستې به مو ښځو او نجونو ته رسولي، یعنی هغه اړو کسانو ته، وضعیت څه ډول وینئ؟ آیا کله کله وایي چې چارواکي وایي چې دغه مرستې رسول کیږي که ښځې وي په هغو ادارو کې یا په مرستندوی مسو کې، که نه وي دوی پروګرامونه جوړ کړي دي د نارینهو له لارې هم دغه مرستې رسول کیدی شي یوې کورنۍ په کچه باندې؟ دوی وایي چې دا مرستې کیږي. خو که راشو خبرې ته چې هغه کورنۍ چې مثلا نارینه نه لري، کونډې دي، بې سرپرسته دي، د هغو په برخه کې تاسو لیدلی دي چې دوی لپاره داسې یو کوم پروګرام جوړ شوی وي؟
نه، په دې اړه کوم پروګرام خو نه دی جوړ شوی، خو زیاتره وخت که چېرې یو ښځینه کارمند ونشي کولی چې یو ښځه سره وګوري یا هغې سره خبرې وکړي، خو د هغوی مشکلات نارینه واقعا نه شي حلولی. لکه زیاتر ښځینه بیا نارینه سره راحت نه دي، خپل مشکلات هغې ته نشي ویلی. لکه زیاتر ډاکتران دي چې ساحې کې کار کوي، ډاکتران نه شي کولی چې هغه سیمې خلک نه شي کولی چې خپل هر رقم مشکل یو ښځې ته ووایي.
مننه سهرا جان. ښکلا، دغه اوس چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته یو څه پام زیات شوی دی، هغه هم لکه څنګه چې مخکې ما وویلې د بشر د حقونو نړیواله ورځ دوه ورځې وروسته ده، او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. کله چې دغسې نړیوال مناسبتونه راځي، د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته ډیر پام اړول کیږي، ځکه چې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چې له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي دي، دغه راز له پوهنتوني زده کړو ښځې او نجونې راګرځول شوي دي. په ډیرو د ملګرو ملتونو په ادارو او نورو سازمانونو کې ښځینه پرېښودل کیږي چې کار وکړي، او دغه راز ځینې نور محدودیتونه او بندیزونه هم پرې لګول شوي دي. څه فکر کوئ دا چې نړیوال غونډه جوړوي د خزو د حقونو په ارتباط په تیر بیا کراشو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وروستي سفر چې دوحې ته کړی وو او هلته هم د یو شمیر سازمانونو ادارو له چارواکو د قطري چارواکو او له یو شمیر د بشري حقونو فعالانو سره لیدنه کتنه درلودله، فکر کوي چې دا کوم عملا کوم تاثیر لرلی شي د ښځو او نجونو د وضعیت په ښه کېدو کې؟ طالبان خو موږ تر اوسه پورې وینو چې په خپل هغه دریځ باندې ولاړ دي، نه په شا کېږي.
ولی نوری صاحب ستاسو خبره زم ته کوم، دلته چې هر څوک راشي ګوره اسلامي نړۍ نه مختلف خلک راغلل، علما راغلل، د خیو کل دوسری خبرې ترې وکړلې او کوم نتیجې ته ونه رسیدلې. یا مثلا دلته لاند عملا زمونږ د دفاتر مشران چې دی وتلل بار بار د دوسره به ولایتو کې یا مرکزونو کې دوسره به میټینګونه لیدنې به لرودلې، دوته به وختل چې د ټولنې مشکلات ورته وایي چې مثلا تیر پختنه کې تاسو ویل کنه چې یو کوند سره څوک څنګه کومه کوشش کوي، ځکه خو نارینه سرپرست نه لري. نو بیا خو بیرته دا جالبه دا ده بیرته چې مثلا ته وایي حکومت وایي چې موږ ځو هلته خلکو سره کومک کوو که نه ښځو سره موږ یو طریقه برابرو کومک کوو، نو چې یو کورنۍ سرپرست نه لري ته بیرته د ښځو سره په اسانه خبرې نه کوې، د هغې اواز محرم ګڼې، نو ته بیا څنګه د کونډې یو تضاد شو که نه دغه اصولو په اساس. نو راغلو په دې باندې چې د بیلابیل لیدنې شوي د علماو له طرفه، مثلا د نړیوالو غبرګونونه ښودلي دي، دلته راغلي دي، دوی ته قناعت ورکړی چې مثلا په دغه اساس باندې په اسلامي جواب کې خلک ځي وظیفې ترسره کوي، تاسو ورته اجازه ورکوي. هغه هم نه تر اوسه پورې کوم تاثیر نه دی کړی، او همداسې زمونږ د دفاترو مشران چې تللي دي، هغې تر څنګ د ساحې مشران هم تللي دي، د ساحو خلکو ولسوالیو نه د ولایتو نه مشران سپینګیري تللي دلته ساحو ولایتو کې یا مرکزونو کې د طالبانو نمائندگانو سره خبرې کړې، تر څو د قناعت ورکړي چې دا خلک د موسو کارکونکو خزینه چې راځي هغه په اسلامي شریعت باندې مکمل پټ راځي، جو اب چادرې مثلا دا کلچر مراد کوي راځي زمونږ ټولنه کې خدمت وړاندې کوي، نو دوی ته تاسو اجازه ورکړي. خو دا تر دې رنه دي منل شوی، موږ تاسو خپل عمل انګورو 2022 کې مثلا بندیزونه ولګېدل، تر اوسه پورې هغه جریان لري. تازه خو په هغه وخت کې بیا د یو ان وومن دخل شو، د یو ان ملګري ملتونو هغه کارمندان چې هغه تقریبا کولای شو شکارو کې ساحې ته لاړ شي، او دا درې میاشتې وړاندې هغه هم بند شو. یعنی دې نه موږ ته معلومه شوه چې هغه د دوه کالو یا درې کالو په جریان کې چې بار بار خلک راتلل نړۍ نه مشران راتلل یا خلک راتلل دلته دوی سره مذاکرات کول، هغه یعنی د درې میاشتې مخکې چې بیا د بندیز
بله. سارا جان تاسو پکې وای کله چې د بشري حقونو موضوع راپورته کیږي، د ښځو د حقونو په پار غونډه جوړیږي یا کوم چارواکی د بهرنیو هیوادونو یا د بشري حقونو مدافع غږ پورته کوي، د طالبانو حکومت عکس العمل تل داوي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده؟ یعنی په دې معنی چې موږ خپل اصول لرو، خپل کلتور فرهنګ لرو، او دا لرو او دا لرو، او بل د شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي. تاسو چې یوه ښځه یاست، آیا دا خپل حق نه ګڼئ چې باید زده کړې وکړي، لوړې زده کړې وکړي، خودکفا شي او پرمختګ وکړي؟ تاسو پرمختګ د ټولنې پرمختګ آیا نه دی؟ آیا د افغانستان پرمختګ نه دی؟
واقعا دا د ښځې او نجونو پرمختګ د افغانستان پرمختګ دی. چېرې نجونې یا ښځینه لکه کارمندان اوسي یا د مکتب شاګردان اوسي زده کوونکي اوسي، که چېرې دوی زده کړه ونه کړي، یعنی دوی نه شي کولی چې لکه د هیوادونو سره لکه رقابت وکړي. همدا موضوع ده چې اوس وخت کې جنسیان نه شي کولی چې درس ووایي، زیاتر درسونه نیم پاتې ده، لکه موږ خپله افکټو وایو، لکه ماسترین وویل آخر کې سر پاتې شو، زحمت مو ویستل بیا هغه به ثمره پاتې شوه.
کومه برخه کې تاسو ماستری کړې وو؟
قضا فرنولی کې.
خردیت مهم برخه کې هم چې په دې برخه کې هم ویل کېږي چې اوس ډېر محدودیتونه لګول شوي دي. تاسو وروسته له هغه چې د طالبانو دوهم دوره واکمني پیل شوې ده، یعنی بیا دفترونو ته نه وای تللي؟
نه خیر، موږ هماغه وخت نه چې دوی بندیز ولګول شو بیا موږ دفتر ته لاړو، ځکه چې موږ اجازه نه لرو اصلا چې دفتر ته لاړ شو. او هغه هماغه وخت نه، یعنی زیاتر زده کړه هماغه ځای نه کېده، چې موږ نشو کولای د سر کله چې اوس لکه موږ ذکر نشو کولای چې نه ذکر وکړو لکه کور کې خوني کېږي
تاسو ره هیڅ ډول بله کله چې تاسو په کور کې نه ول شولې هیڅ ډول کومک یا مرسته سره نه کیږي
نه خیر یعنی نو تاسو له کوم ځای نه وشتي داخله افغانستان کې هیڅ څه نشي کولای چې چاته مرسته وکړي یعنی درتي پروسه کې یا بل پروسه کې هیڅ څه یعنی نشي داخل کې څه
نور خپل هم دغه هم مسلکانو سره چې تاسو اتمن په تماس کې بیاست وضعیت ټول په دې شکل باندې دی یعنی څه فکر کوي بل اخره کداغه دروازه د اغه د کار او فعالیت تاسو پر مخ باندې همداسې تړلې پاتې شي او تاسو لپاره د کار زمينه برابر نشي یعنی څو غړي تر ماستری پورې مزده کړی دي
وکه چې د ډالر یاندې څه پاتې شي خو دا د خدمتونو طبقه وزیر ډېر خرابایي لکه زیاتره خلک ما ولیدل چې یعنی دا موضوع چې څه کوله هغه وزیر ډېر خرابول لکه هغه به ویل چې موږ غواړو څنګه کې زیاتره انجن سره چې ما خبره وکړه هغه وویل چې موږ یعنی موږ ډېر بې ارزښته طبقه موږ ځان ته کارو او زیاتره زمونږ افسیشنان چې موږ سره غوي مجبور شو چې موږ د تداس نشو ویلای غوي مجبور شو چې په یو قانوني او غیر قانوني لار رسانته پیدا کړل لار فارشته او که موږ غوي ته ګوري عمل تم یعنی باید د ستر نشو کی چې هغه کوم دغه وضعیت خنه ده او د تمدید خنه
مننه د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو د از ما حق دی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او ری لیوي خبرتي او رسته به هم خپل میلمنو سره د بحث ته دوام ورکو
د انجنیر په شونځي کې دا ول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
دا زما حق د خبرونه او ری نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار بندیز تر څه حده خزو او نجونو ته د مرستو رسولو لړۍ اغیزمنه کړې ده خکولا جان تاسو ته درځو تاسو چې څو کلونه تجربه لري کلیو او باندو ته زی د ورستیو څو کلونو چې د تاسو کار ټکنه شوه دی آزادانه تګ را تک نشي کولای د خلکو په تیر د نارینه او هغه چلند څه ډول دی کله چې دوی ویني چې د خزو کمخ ډیر زیات دی په ادارو کې په ماسو کې دوی څه وایي دوی سره تاسو غږیدلی یاست آیا دوی بل ډول فکر کوي او که دوی هم دغه تشه درکړي چې باید خزینه کارکونکي راغلي وي او دوی ته مرسته رسولي وي یا د دوی د کورنۍ خزینه او ته مرسته رسولي وي
بالکل موږ چې د ها وخت هیڅ چې دغه بندیزونه اعلان شوې دي او دغه پروسه ټکنه شوې ده موږ چې کله ورسو نارینه اساسه کې نارینه هم د دې شکایت کوي چې دغه ترسو چې دغه د خزینو باندې بندیزونه لګیدلې وي پروژې کمې شوې ځکه هغه باندې تاثیر راغو ګټه هو همیشه به دیو ته ګټه رسي کنه اساسه خلکو ته ګټه رسي ګرمونو خلکو ته کاري کې نارینه یې کې خزینه یې هر څوک نو نارینه په دې اساس ډیر خپه دي چې مثلا لکه وخت نه راهي چې دغه بندیزونه اعلان شوې دي پروژې او دغه کم شوې دي مثلا موساد تړل شوې دي زیات موساد د افغانستان نه لاړل یعنی خپل په لفظونو درول دغه موساد چې په افغانستان کې مختلف برخو کې فعالیتونه ترسره کول بشري کومکونه تعلیم برخه کې صحت برخه کې د کاروبار برخه کې حقوقي برخه کې مختلف برخو کې کومکونه خدمات رسول نو دا ټول مغه لر پروتو سیمه کې د کومکونو د بندیزونو سره بندیزونو نورسته انده پروژې او د موساد بنشل ډیر کم د ګوتو په شمار وس موساد پاتې په غساخو کې کار کوي نو خو غلطه ده ټول دغه متاثر شول کنه ام خزینه نارینه ټول متاثر شول نارینه هم تبان شي تورزو دا شکایت کوي چې کاش کې اجازه ورکي او بیا پروژې راشکل ته او موږ ته خدمات زیاتو رسیږي نو دا سي هغه یعنی دغه بل فکر نه کوي چې هغه مخافري پدې خبرې دغه باندې پالیسي باندې د حکومت
داسې هم ویل کېږي چې د پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه طالبان په یوه خوله نه دي. ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده تر شاوخوا کړۍ په دې باندې سخته ولاړه ده چې دغه بندیزونه باید دوام وکړي محدودیتونه، خو ځینې نور بیا یو څه نرم دریز وایي لري چې باید د نجونو پر مخ ټول ښوونځي باید پرانستل شي، د پوهنتونونو دروازې باید بېرته پرانستل شي د نجونو او ښځو پر مخ. خو سیمه ایز چارواکي د سیمې په کچه، آیا دوی سره هم دا نظر موجود دی یا دغه تناقض شته چې نیمې د طرفدار دي چې آیا چې ښوونځي باید پرانستل شي، بیرته باید نجونو او ښځو ته دا فرصت ورکول شي چې د لوړې زده کړې وکړي؟ ځکه چې افغانستان په ډېرو برخو کې د طب نه نیولې په هره برخه کې ښځینه مسلکي کادرونو ته ضرورت لري.
بالکل، مونږ چې د ساحو ته ځو، مختلفو ساحو ته، مثلا بیلابیل ولایتو ته ځو، بیلابیل ولسوالیو ته ځو، په ختیځ زون کې، نو دلته هم د حکومت چارواکي په یو دغه نه دي، یعنی په یو پالیسۍ مخته ځینې سختدریزه دي او ځینې بیا نرم دي. ځینې ساحو ته مثلا ولسوالیو ته موږ د تګ اجازه لرو، هغه ډېر هرکلی کوي چې راشي، مطلب یعنی ډېر د موضوع خپره نه شي، خو تاسو راځئ زموږ ټولنه تاسو ته اړتیا لري، خدمات تر تاسو ترسره کوي. خو بعض صاحب داسې دي لکه دغه مشر چې کوم دریځ نیولی د هماغه دریز باندې ولاړ دی، حتی موږ سره د خبرو کولو دغه نه کوي، هغه وخت موږ ته نه راکوي چې موږ ورسره وغږیږو، نو ډېر موږ ځانونه لري ساتي. نو دلته هم ټول یعنی په یو اتفاق، په یو خوله، یعنی په یو پالیسۍ باندې ولاړ نه دي، او پالیسیانې فرق کوي، ځینې اجازه ورکوي، ځینې اجازه نه ورکوي. برحال موږ څو موده مخکې چې دغه بندیزونه چې تازه نه اعلان شوي، دغه نه مخکې موږ بعض ساحو ته تللو، د بعض ولسوالیو ولسوال چې نماینده د حکومت چې دي، هغو اجازه موږ ته نه راکوله. دلته تاسو خزینه سره کومک مکوي، خزینه کارکونکي بیخي د ساحې ته مراوړي، که موږ خبر شولو او نو بیا موږ به تاسو سره قانوني چلند وکړو کنه. او هغه ساحو ته چې مثلا اجازه ورکوي، د ولسوالۍ نمایندګان اجازه ورکوي، فقط دا شرط ویل چې ځان سره محرم یوسي. نو دا مشکل، دغه مسایل دلته مشته، په سمې ځکه چې هم شته چې ځینې نرمښت نه کار اخلي او ځینې سختدي زدي اجازه نه ورکوي، حتی د خبرو کولو اجازه نه ورکوي چې ورسره خبرې وکړي.
مننه کولا جان. یو اوریدونکی هم دی د بمرو واخلو، بلې مهرباني ځان راو پیژنې، یو لکم زم تماس نیولای.
محترم نوریات نور صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته، مخدای یو کتل غوډور ما تاسو له حدا تادم به هلمن ولایت
څخه. اتل صاحب، خبرونه تخرغ لازم وګ دایمي همکار. بحث مو پر دې څرخی چې دا چې د ملګرو ملتونو په ادارو او ځین نور ماسو کې د خزو پر کار او فعالیت محدودیتونه لګول شوی دی، د ملګرو ملتونو او نورو مرستندو ادارو د مرستو بهیر ټکنۍ کړی، په تیره بیا زیانګالو ښځو او هغوی چې اړی دي مرستو ته او نجونې. تاسو په هلمند کې وضعیت همداسې ګورئ؟ په رښتیا هم دا یوه تشه ده د ښځینه کارکوونکو؟
خدا پاک خوشاله کامر خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې ویډیو سلام علامه محترم نریاس بری صاحب واکل نه کتا چې اشاره و ته صلی الله علیه و سلم کومه د شګو د خوندو پر دغه باندې بلډ ډیر لګولې دي. خو نن تمر صاحب محترم دا غن بشری سازمانونه چې موږ یې کوم سلام د شګو پر کار بار باندې حکومت بندیز لګولې دي. اول خو نور صاحب موږ د ملګرو ملتونو په غوښتنه دا ټول په کلا کې د افغان په صفات باندې د یو ځکان په صفات باندې چې په لاندې خبرې تاسو کوم د ګرمې ملتونو د دعوه د دې کوم چې موږ به سلام د بشر د حقوق طرفدار ته صاحب شری مرستې ولې بندي کړې دي. نو نور صاحب په بشری مرستې کې مثلا په خدای باور او کدل ته یو سی سوا د دبليو پی په نامه باندې نو دې د سیستان محترم د اسمر صاحب په خپل لیسن کې راوي ټول چې یا مثلا معلومین و یا معلومین و یا هغه د سرپرست مرګونی و چې د کورنۍ غړي دنه درلودي، خو د بعد مرغ هغه بشری مرستې پر مر بندي دي. نو خاصنی یو دی پر کومه د اجازه د ریسات چې د خوندو پر دغه باندې باندې ځینې ټکي پاول د ملګرو ملتونو سره غوښتنه ده چې دا هم ساتي د ځان کې د ریسات نه ځکه چې د خوندو پر کار باندې باندې چې بغار تر موږ به تر ودی.
بله، اتل صاحب، خو مخ کې د منګ ملمنو د ټکټ اشاره وکړه، لوي اکثرا دغه څوک چې ډونران دي امرست چې کوي هغه ځینې شرطونه هم لري. امرست چې کوي وای چې باید نیمایي خزو ته نیمایي سړو ته ورسیږي، یا په تیر بیا هغه چې ډیر زیات محتاج دي، او هغه وستاسو ویني په افغانستان کې اکثرا خزي ډیر محتاج دي، په تیر بیا هغه چې پل ګټي وټي څوک نه لري، به سرپرست دي، کندي دي، په لری پروتو سیمو کې دي، اکثرا خپل تاسو ویني دا وضعیت په دې شکل باندې دي. کله چې وای دا مرستې هغه ته نه رسیږي، نو ولې باید موږ په خلاص مرستې وکړو؟ څنګه
نوری صاحب محترم په خدای باور وکړل پښتنو کې مثال دی دروازه د خدای بشمل نوری صاحب کزما د سر په بدله ما کایک د خېږي زبه حقیقت خبره کوم هیڅ چا د پروا نه لرم نوری صاحب قسم د تخرم د افغانستان د وګړي په هیڅ د پروا نه چې نه د حکومت طرفدار ما نه ما دروسته د دې په طرف تاریخ خبره کړې خو حقایق باندې پټول کوم نوری صاحب کور د ته رقم و چې ساتو نه کتا چې شرم ته وکړل اکثر خوندې د خیاطو باندې دا مثلا د خیاطی کورسونه ورکول ورزده کول مثلا د خیاطی ماشینانه ورکول نو دا واقعا د خوند د پاره ډیر ښه تمامېدل چې مثلا د کورنۍ سرپرست نه درلودې نور صاحب دا د عقل دغه نه و چې هغه د خپل بچان دغه خوراکر په دغه خیاطی باندې برابرول مثلا نور خوند پیدا شي زمينه نور صاحب برابر کړي په هلمند ولاړ کې چې د چرګانو پرمونه او تجول کړي و دغه مستات والا به چرګان ورکول د خوند د خپل کورو کې ساتل هغه د خپل بچانو نه پکې برابرول ناغیر دی خوردی رو شو خوندهو ناغیر دی بانی کری نوری صاحب دی خوند پر اکسار بانی زکر خوندی معتاد نه ویدی تر چیه او بل تلاس وقت دی نبوس کنگجون پشاریاتو که نوری صاحب لکتا چی اشاره وقتا وقتا لی بیسر پڑا سی مرمونی دی پا خدا باورو که دا غزمش و هلمون ولاد که پر خیر چوک بانی چیز دوره ما تلور زنده مرمونی مثلا پر چوک بانی ولادی خدا واسی نموجن د حکومت غوښتنه دا کوم چې مثلا د خوند د پاره د ستاتو کوم کاروبار برابر کړي بعد به خپل وته برابر کړي او خیره بل څه هم علامه باید د مور میرې چلن نور ساز مشرونه کې نه په افغانستان کې کوم دي سا د سرپرست مرمنې سا په خدای باندې ک چې بن نور ساز چې دغه لمن ولادت کې او شلو کورنۍ کې پنځه کورنۍ د څه کسان چې مثلا هغه د کورنۍ سرپرست لري هغه د له څه کسان چې خپل د کورنۍ غړي د لاس ورکړي هغه سرپرست کې دغه بیان په غاړه د نو بعد دې سره کومک کې خیره بل څه ته والا
بلې اتل صاحب کور ودان چې د هلمند مو تماس سره نیولې او په خبرونه کې مو ګډون وکړ کور ودان کولا استنګزي تاسو ته درځو د اتل صاحب څرګندونو کې مو واوریدل چې کله یوې خوا نړیواله ټولنه د خزو او د نجونو د بشري حقوقو موضوع راپورته کوي او ډیر پټینګار کوي چې باید د دوی حقونه ورکړل شي اغه اساسي بشري حقوقونه لبل خو ولي وای چې په مرستو لاس نه ولي ولي مرستي بندي کړې دي تاسو څه پکې وای
لکه مخکې چې ما یادونه وکړه کنه د نړیوال چې مرستې کوي زیات په دې باندې تمرکز کوي چې خزینه او د مرستې ورسیږي نو د افغانستان د مرستې خو ارزه کې څوک نه کوي هغه هیوادونه چې د مرستې ترسره کوي پرو یو انجو چې کار کوي یو ډونر چې پروژه ورکوي د خاتم ملاتړ کوي او دفتر لپاره هغه د هیواد حالات سنجوي کنه چې مثلا دیو کم کم برخو ته ضرورت لري کم قشر ډیر زپل شوی دی پر ټولنه کې پر هیواد کې نو سروي چې شوې دي مثلا موږ په دې کلو باندې تاسو دخلته جګړې تیرې شوې دي جنگونو له څخه وروسته موږ چې هر لس کورونه کې یو دوک کونډې دي کنه نو سرپرست دیونه لري یتیمان دي مثلا یا خاوند په بونو انفجار کې دغه کې لاس په خېد لاس ورکړي دي یا ړند شوې دي هغه د کورنۍ سرپرست خزه پاتې شوې ده نو په دې حالت کې چې مثلا نړیوال کومکونه کوي نو هغه وایي چې دغه یو تعصب رامنځته کیږي مثلا خزینه او تدلته اوس حق نه ورکول کیږي او موږ وایو بیا هم کومکونه کوو دا خو د خزینه او حق بیا هم ظلم شو کنه یعنی موږ دونر داسې وایي چې ولا د ساحي خلک سیمې خلک یا د خزینه کوم قشر شته دی وایي یو رقم ته ګیله احساسي ځان سره شي ولا موږ سره څوک نه ودرېږي حکومت څنګه لسنیو پرې اوس موږ سره کوم کو نه ودرول یا زمنګ په پروژو کې یا دفترونو کې په استخدام باندې زمنګ سم پروژې ورکي یا کوم کو نه ورکي کوم کو نه وړاندې کوي ته نړیوال ټولنه د اخی سره افغانستان مختلفو برخو کې نو د خپل یو رقم تبعیض کوندې شو یا فرق کوندې شو بیا هم د خزو حقوق باندې سترګې پټې شوې د نړیوال ټولنه چې د دې پاساس د کوشش کوي چې په حکومت باندې لیک فشار راوړي ترڅو د کومکونه کم کړي دي چې ترڅو موږ سره دا ومني چې خزینه او په دې کې برخه ورکول شي مهمه لږ د نړیوال ټولنه چې د حکومتونه افغانستان کې کوي او اوس چې د خزینه او کارکونکو د تعلیمونو د بندولو سره د کارکونکو د استخدام د بندولو سره او د پانتونونو بندولو څخه وروسته رامنځته کړی دی او یو مهم لامل هم دا دی چې یو نوی فشار غیر مستقیم په دې حکومت باندې یا په ولس باندې راشي چې هم ولس غږ جي کې حکومت ته وایي چې اجازه ورکړي خزینه ته چې په دې برخه کې کارونه وکړي او هم حکومت خپل ځان سره احساس چې بغیر د نړیوال ټولنې د حکومت نه خو په خپل زموږ حکومت خو دومره بودیجه نه لري چې د ټولو خلکو ته خدمات او کاري فرصتونه او کومکونه ورته ورسوي نو دغه عوامل دي چې نړیوال ټولنې داسې پالیسي غوره کړې ده چې کومکونه راکم کړې دي
مننه کولا سهره تاسو پکې وایست چې دغه چې نړیوالو په مرستې او څه محدودې کړې دي دغه د شرط په توګه د طالبانو حکومت ته یعنی ځینې شرطونه وړاندې کړې دي، دا یو ډول فشار لکه څنګه چې کولا ویلې په دوی باندې راولي چې دوی له هغه سختو دریځونو څخه په شا شي. خو په دې تېرو څه باندې څلورو کلو کې ولیدل شول چې دغو فشارونو کومه نتیجه نه ورکړي، خو فکر نه کوي چې د ډېر زیان یې ولس ته رسېدلی دی؟
واقعا کله چې نړیوال سازمانونه هم فشار ورزوي خو دوی باندې کوم تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی دولت راس کې دي او هغه خپل هر څه د امداد دولت نه اخلي، دوی هغه ضرورت پوره کېږي او خپل پوښتنه کوي. دې ټول هغه منفي تاثیرات هم خلک رسېږي، نړیوال هم خپل کومکونه کموي، ها چې کومکونه دا هم خلک رسېدله، یعنی دولتي چارواکو خو نه رسېده، هغوی خپل کومکونه بندوي، هغه کومکونه بیا ما خلکو چې مخکې رسېده هغې ته نه رسېږي، خو د هغې عام خلک نوره وضعیت خرابېږي. زیاتر خلک داسې چې وضعیت دونه خراب دی حتی تر یو شفاخانې پورې ځان نشي رسولی، یا زیاتر خلک ګورو چې مصاحبه کې وایي چې موږ دغه لکه دوه ورځې موږ شنه لپاره کړې چې وخورو، خو دا واقعا دغه مسیح تاثیرات دي چې عام خلک رسېږي، دولت چلو ته نه رسېږي.
خو لکه څنګه چې مخکې کوله ویلې وایي د دغه فشارونو یو هغه بل اړخ دا وي چې که چیرې ولس هم خپل غږ پورته کړي او خپل ناراضایتي وخی چې نور طالبان باید لږ څه په شا شي دي په دې برخه کې د خزو باندې دغه محدودیتونه یو څه باید لري کې، فکر کوي چې ولس خپل غږ اوچت کړی دی؟
ولس خپل غږ اوچت کړی دی، مګر د حالت کې دوی خپل غږ نشي اوچت کولای، ځکه چې یعنی هم دوی نشي کولای په راحتي سره کچې داخله افغانستان کې اوسي دغه دغه څه غوښتنه وکړي، دوی هم د فشار لاندې دي، ځکه دا کوم چې دوی نه زیاتر د خلکو غواړي مثلا زیاتر خپل غږ متکي هغه اندازه چې دوی واس کې وو هغه اندازه خو کوي، مګر دوی نه زیات نشي کولای.
بله مننه سارا جان. ښکلا څه فکر کوي چې د طالبانو دغه د حکومت تقریبا څلور نیم کاله پوره شول، تر اوسه پورې د روسیې پرته بل هیواد د نړۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، که څه هم طالبان وایي چې له شاوخوا 50 هیوادونو سره دوی ډیپلوماتیک اړیکې لري او همدا د دوی لپاره کفایت کوي، نړیوال په رسمیت پیژندل ښایي دومره ورته مهم نه وي. ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ تر اوسه پورې د پخواني جمهوري نظام د چارواکي په لاس کې ده او په ډیرو اکثرو غونډو کې هم طالبان نشي کولای په نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. یعنی دغه حالت فکر کوي چې په همدې شکل باندې دوام وکړي نور به هم تاسو د دې شاهد اوسئ چې پر ښځو او نجونو به له دې زیات نور محدودیتونه ولګول شي او که څه او که یو څه به طالبان په شا شي؟
تقریبا تاسو په خبره چې د څلور نیم کال د طالبانو د حکومت او تر اوسه پورې کوم تغیرات نشته، ورځ په ورځ موږ په دې دغه کې یو ګورو چې نوی نوی فرمان صادرېږي د خزانو په اړه، مثلا بندیزونه لګول کېږي، اول د تعلیم برخه کې او بیا په پوهنتونونو بندولو، بیا د دغو بندولو د کار کولو بندیزونه، وروسته وروسته مثلا ارشګاګانې بندې کړلې یا نور دکانونه مسایل چې وو کنه هغه باندې محدودیتونه ولګېدل. نو موږ وایو دا ویره شته موږ سره چې کېدای شي سبا ورځ دینه به سخت بل پالیسي به یو بل امر به جوړ کړي ورته او به وایي چې مثلا دا محدودیت وځه شو، نو دا امکانات د دې شته دي او دا دوام وکړي. خو انسان زموږ خزینه او ژوند په نور هم به سرنوشت کېږي. موږ آینده کې مثلا دغه قشر چې کوم تعلیم کړی دی پانتون نه ویل د خلاص شوی دی څه هو تل خارج تلل کوم چې پاتې دي مثلا کاغه ډاکټران دی دغه دي هغه نو د وخت تر اوسه هغه عمر نور زیاتېږي، یعنی هغه تعلیم تا قشر نور په سړی دود دي چې خبره ځوان قشر بم همداسې عمر به تیر شي هغه بم زاړه شي، خو ځوان قشر شو دی نسل شو دی هغه تعلیمونه هم هغه لسم نهم یا شپږم کې پاتې شو، نور هغه نور نطب ویلی شي، ډاکټري درس ویلی شي، نور حقوق نه حقوق ویلی شي، نور هیڅ مسایلو کې یعنی دی دغه نشي کولی. نو په آینده کې کېدای شي دا تشه رامنځته شي چې بیخي ضرورت به وي، خو هغې وخت کې به مثلا کسان بنئ چې هغه مسلکي کسان بنئ چې خدمات وړاندې کړي. نو دا معلوم نه ده چې دوی په آینده کې خپل دریزونه بنرم کړي نرم بینې کړي. دوی مثلا چې 500 خیوادونو سره زمونږ ډیپلوماټیک اړیکې شتون لري او نور قصه کې مونږ نه یو. سید هر حکومت خپل خیګنې او بدګنې لري. مونږ د حکومت هم داسې خاص کوم دغه نه لرو چې مثلا داسې کوي یا خاصې کوي. فقط مونږ غواړو چې د ښځو په برخه کې خپل پالیسۍ ته یو څه نرمښت ورکړي او ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکړي.
مننه ښکلا جان. د سارا جان دا بحث سره روان غاړو غوښتنه مو څه ده د مسؤولو چارواکو څخه د نړیوالو څخه د نړیوالې ټولنې څخه دوی څه کولی شي او څه باید وشي داسې اقدامات چې عملا د تاسو په ژوند کې د بدلون پیلامه وګرځي؟
لکه که من ګورو چې د افغان نجونې اوس وخت کې ډېر داسې غوښتنه نه لري. صرف دوی وایي چې البته زما په چمون نګه تاسو ته د یبات نرمخ په یو دا او چې کولای شي ناکیون خپل تحصیل ته ادامه ورکړي او چې کولای شي وظیفه ترلاسه او چې کولای شي لک یعنی او چې کولای شي یوسف بدون ترلاسه یا ډاکټر ته یا کفاره پوري هر موضوع محرم پوري ونه میچي چې څو محرم چي ده په موږ نړیوال نګدونه کاو چې دا موضوع د خپل د تعلیم یا د کار رابطه ډیر مثلا دغه چې برنامه کوي چې او هغه باید لکه یو نتیجه ورکړي. موږ ګورو چې دغه څه برنامه نیول کېږي د باندې فشار واردوي مګر هغه هیڅ نتیجه نه لري. خو باید دغه یو برنامه جوړ کړي چې حداقل هغه یو نتیجه ولري چې موږ وشو کولای لږ اندازه امیدوار شو چې ګاینده کولای شي آزاد شنو کو وکړو کولای چې آزاد لا شو کار وکړو آزاد لا شو خپل درس وایو. یعنی افغان چې ډیر زیات خواهشات نه لري صرف دی وخت کې چې دا وشي کولای خپل درس ته تعلیم ته کار ته ادامه ورکړي.
مننه سهره جان. ښکلا تاسو غوښتنه څه ده د تاسو او نورو سره چې تاسو غږیږئ؟ معمولا هغه ډېر ابتدایي غوښتنې د یوې افغان ښځې نجلۍ په اوس وخت کې څه دي؟
مانه نوري صاحب له دې چې زمونږ کا خبروي تاسو زمونږ غوښتنه تاسو په اصطلاح ساده غوښتنه د یو افغان ښځې د ژوند کولو حق مثلا نور زمونږ په وس کې سره سیږي خو تعلیم وکړو مثلا یو پنتون ووایو بیا یو وظیفه واخلو ځکه هره کورنۍ په پنځه یو قربت ځپلی هیواد دی. هره کورنۍ قربت وهلې ده پلار یا مور اولادونه دي لپاره راوړي چې هغه سبا ورځ پاغي باندې متکي شي ډډه اوسي ورته یو څه شي وګټي خپل په خوې دولت ودرېږي. نو چې نجلۍ لویه شي هغه تعلیم وکړي یو وظیفه واخلي کانور سنې یو مالیمی وکي او ډاکټري وظیفه واخلي نو هغه کول چې هم خپل کورنۍ سره مالیم لاته وکي او هم خپل ژوند په مخته یوسي کنه. نو دا ابتدایي حق دی زمونږ چې دا مثلا په یو چا باندې بوج کېدل نه دي دا لا دی او په خیواد پرمختګ سبب کیږي. بل وخت زمونږ د کار کولو حق دا چې مونږ د طالبان حکومت کوو کنه مونږ په حجاب کې او بل خصوص مونږ په صادري کې حجاب سره د برقی من چادرې کې تللو صحیته من د خپل د ولس کلچر ته رواج ته من غو احترام قیل شوی او دا غنه مخکې من مشکور مسلمانانو او خپل حیا او عزت من ته مهم دي د هر سنه. نو من په مخ اسلامي اصول باندې کې هغه د طالبانو حکومت کې جمهوریت وی کې هر حکومت من په غي اساس باندې من زو په ساحه کې خپل کار کوو تعلیم کوو. نو د حجاب موضوع کې وشي یا قبل مسله شي خو د شرایط کې دي من به ماغه حجابونه من وسم کړی یا ماغه به کوو محرم سره صحیته ورسو. نو فقط دغه چې د کار کولو اجازه موږ ترکل شي او دغه حق نه وانه خسته شي پاین ته کې او د خپل دریس لک رانه رم کړی.
ډیر زیاته مننه ښکلا سنګزیا او صحرا تاسو دواړو نه مننه چې دې ازادي راډیو د از ما حق د خبرونه کې مور سره ګډون وکړ او په دې اړه مو خپل اندېښنې غوښتنې نورو ته ورسولې په دې هیله چې یو ورځ راورسیږي او هغه هم ډیر لري نوي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او دغه راز د پوهنتونونو دروازې پرانستل شي او ټولو ښځو ته اجازه ورکول شي چې په ادارو کې کار وکړي. ښځه هم لکه د نارینه په څیر حق لري چې خپل ژوند او روزګار په خپله وچلوي. له تاسو یوه دنیا مننه.
داز مازلک تصویر دلا لزار دیو رات تیر شوی د خالونو په بازار دے بازما زلک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے دازما زلک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے وجلے نوما زباران دکان ہم وجلے نوما زباران دکان ہم وجلے نوما زباران دکان ہم وجلے نوما جپے مل شم داد چاد گل گزار تیر شوی د خالونو په بازار دے دا زما زړک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے تصویر د لال زار رے تیر شوی د خالونو په بازار رے جبین دزل فولو بی آئی تا جبین لوپ جبین دزل فولو بی تا جبین لوپ جبین دزل فولو بی آئی تا جبین لوپ جبین دزل فولو بی ساپ مخ کی چرت دام و چرت دار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے دا زما زړک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے کل جو گوی روپ د شو کل جو غاری روغ داس کتما شو کل جو گری روغ داس کتما شو کل جو غاری محبت لی ونو خلق روزگار تیر شوی دخالو نو تو بازار دے تازم آزلک تصویر دلال آزار دے تیر شوی دخالو نو تو بازار دے تازم آزلک تصویر دلال آزار دے تیر شوی دخالو نو تو بازار دے.